احمدي صاحب مننه ستړی دی نه وړاندې مو د سولې په برخه کې د طالبانو له موقف څخه د روسیې د ملاتړ په ارتباط د افغان حکومت له دریځه خبره وو. په پاکستان کې د پرونیو چاودنو د تلفاتو شمیر لسکونو ته رسېدلی، دا به هم واورئ. خو لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي چې د روسیې په ګډون هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو لپاره برخلیک وټاکي. د کندهار د ځوانانو شورا د هلمند د پنجشنبې د ورځې د خونړۍ حملې په ارتباط نن غونډه کوي. او په پاکستان کې د دریو پرونیو چاودنو د تلفاتو شمیر تر 500 زیات شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سوری مذاکرو مالک دی او مجموع کې ټول ستونزې له ډیپلوماټیکو مراجعو حل کړي. یوازې تروریستي ډلې دي چې اهداف ته ځان د تاوتریخوالي، وژنو، انتحار او انفجار له لارې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون انټرفاکس اژانس ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د دې خبرو په ځواب کې ښاغلي مینپال وویل د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د وروستۍ تروریستي حملې په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریکې کړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا به نن په دې اړه په غونډه کې چې د مدني ټولنې او د بشري حقونو د ملاتړ د یو شمېر ادارو استازي وربلل شوي په هلمند کې د وروستۍ چاودنې پر سیاسي او امنیتي اړخونو خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالله مصباح ازادي راډیو ته وویل
که دغه هیئت تعینېږي د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز دی، د افغان کلتوري ټولنو ګډه جرګه ده، ملي محور دی، او د لوی کندهار د ځوانانو شورا ده، د لوی کندهار دغه د ټولنه ده، او د فکري مرکز چې د دې ټولو څخه به یو نفر د دغې موضوع د لا ښه روښانتیا په خاطر باندې موږ پیشنهاد کړي دي. که دا ونهسي موږ به هم دغسې بې باوره یو لکه نور د افغانستان ولس چې د نورو پیښو څخه بې باوره.
په لشکرګاه کې د پنجشنبې په ورځ د کابل بانک دفتر ته مخامخ چاودنه وشوه. د هلمند چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنه کې 83 تنه وژل شوي او تر 80 زیات زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ له منځه یوسي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د امریکا د حکومت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله دا خبر ورکړ. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې او پولیټیکو خبرونه ویلي چې د ځانګړي اساسي مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو دفتر ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو لپاره تیاری نیسي او د هغه هیواد دفاع وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پر سیاست د بیا کتنې د پلاوي مشي کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي چوکۍ د پخواني ولسمشر بارک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه او ریچارډ هول بروک د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا لومړی ځانګړی استازی و. په پاکستان کې د جمعې په ورځ دریو چاودنو نږدې 500 تنه وژلي او تر سلو ډېرې ټپیان کړي دي. په پاړه چنار کې په دوو چاودنو کې تر 50 ډېر وژل شوي او تر 80 ډېر ټپیان دي. په پاړه چنار کې د زاهد په نوم یو حکومتي مسؤول د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
بس اور
د کوټې د حملې مسؤلیت جماعت الاحرار او داعش په غاړه اخیستی دی. داعش ویلی دی چې د دوی غړي ابو عثمان خراسانی د حمله کړې ده. داعش د دې سړي عکس هم خپور کړی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې یوه انتحاري برید کوونکي قصد درلود چې پر مسجد حرام حمله وکړي. خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو د وزارت په وینا د دې چاودنې له امله یوه درې پولیسه ودانۍ نړېدلې ده چې د 5 پولیسو په ګډون یې 13 تنه ټپیان کړي دي. د عربستان کورونې چار وزارت د ویشز پر شمول د 15 مشکوک تر هغه د نیولو خبر هم ورکړی. په لندن کې وی سیمه ییز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 800 کورنۍ له خپلو اپارتمانونو د لندن وی بلې سیمې ته کډه کړي. د دې شورا مشر جورجا ګولډ وویل وروسته تر دې چې د لندن په شمال کې د سویس کاتج په سیمه کې دا معلومه شوه چې 15 لوړ پوړي ودانۍ خوندي نه دي، دا پریکړه وشوه چې دغه ودانۍ تخلیه شي. په لندن کې د جون په 14مه د ګرینفیل په لوړې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله 90 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. له هغه وروسته د لندن په لوړ پوړیزو ودانیو کې د ژوند لارو چارو ته توجه زیاته شوې ده، او په همدې ارتباط د لندن سیمه ییز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 900 کورنۍ له خپلو اپارتمانونو د لندن یوې بلې سیمې ته انتقال کړي. احمد چیبریم دا ازادي راډیو د خبرونه وړاندې کوو. ماسکو د طالبانو په پلوی ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان دي چې دلته د ناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړي ده.
تمه ده چې د افغانستان د کوماندو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. په دې اړه د علي احمد جلالي نظر در سره شریکو.
کوماندو قوا ښه شورت ګټلی ده په عملیاتو کې تروسې کړي دي او دا به ښه وي چې دا زیات شي، اما مشکل دا دی چې
په پاکستان کې د پرونیو چاودنو د وژل شویو شمیر تر 500 واوښت. د پاکستان په کراچي ښار کې هم پر پولیسو ډزې شوي. له چاودنو او مرجوب څخه لرې مو د کونړ د مرکز اسداباد دکانداران د اختر په درشل کې راشغولي.
نور کلونه نه سکالي د ټولو شوینو ریټونه ان خري ارزانه دي.
د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د روسیې له دریځ سره مخالفت وکړ چې پکې د طالبانو د موقف ملاتړ شوی دی. روسیې ویلي دی چې د طالبانو دا خبره سمه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. کابل وایي چې سوله باید افغانان په خپلو کې وکړي، پردیو ته ضرورت نشته. د افغانستان حکومت دا هم وایي چې پر جګړې د طالبانو ټینګار د دې باعث شوی دی چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، کنه دې پوځیانو ته اړتیا نه وه. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مذاکرو مالک دی او بل چاته په دې کې د مداخلې حق نه ورکوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال بیګه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې پر برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبره وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ته ویلي چې د وسوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي. خو د جمهور رئیس مرستیال ویاند وایي د وسوالو طالبانو له لوري روان تشدد په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو د فعالیت عوامل او دې ته زمینه مساعده کړې هم د طالبانو ده. ټولی تروریستی ډلې په افغانستان کې شل تروریستی ډلې فعالیت کوي. دغه ټولو ډلو ته طالبانو د فعالیت زمینه برابره کړې ده او طالبان دي چې دلته د ناټو د قواو او د نورو قواو دوام ته ادامه ورکړې ده. پینان که چیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي په هیڅ شاته د دې زمینه نه مساعدې دي چې هغه په افغانستان کې وزر ول.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له انټرفاکس سره په خبرو کې د حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې خبرو ته سره کښېني او پرادی افغانانو د جګړې د ټپولو پر ځای جګړه پای ته ورسوي. وسوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ رسنوي تاسو ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې پر دوام برای نشي ترلاسه کولای. په خبر پاڼه کې امریکا غوښتنه کوي چې حقایق درکړي او د جګړې غوښتونکو کړنلاره بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت د افغانستان لپاره د جګړې پر نوې کړنلاره غور کوي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته د زرګونو نوو عسکرو پرستولو غور کوي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې په نوې کړنلاره کې به یوازې پوځي اقدام نه بلکې سیاسي هلې ځلې هم شامل وي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې په نوې کړنلاره کې به پر پاکستان د فشارونو زیاتول شامل وي څو هلته د تروریستي ډلو ځالې او مالي سرچینې بندې نه شي په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی.
په راپور کې مو په روسیو کې دا واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژي کې دا خبره ځای کړي چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. په دې ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره هم کیږي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت د واشنگټن د ستراتیژي د اعلان لپاره خپل څلور کلن امنیتي پلان له امریکایانو سره شریک کړی دی. د دې پلان له مخې به د افغانستان د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابر شي. ویل کیږي چې اوس افغانستان شاوخوا 12,000 کمانډو پوځیان لري. کابل تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به دې مسلې ته پاملرنه وشي. هیله ده چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې امریکا د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. نن د جون د میاشتې 14 ده. د افغان کمانډو د شمیر د زیاتېدو په ارتباط به د پوځي چارو له متخصص علي احمد جلالي څخه واورو چې اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر دی.
کومندو خو ښه شورل ګټلې ده په عملیاتو کې سترو سي کړې دي او دا به خوي چې پیدا زیات شي. اما مشکل دا دی چې اردو کومندو نه ده. کومندو فقط یو جز دی اردو ګرځي او که چېرته موږ په اردو کې فقط یو کوچنی عنصر را جلا کړو ورته وشي دغه تهاجم کوزت لري او دا معاصر فعالیت کې یو لویه ستونزه پیدا کیږي. اردو باید ټول دغه امکانات ولري. د کوماندو چې په نورو اردوګانو کې ډېرو محدودو فعالیتونو لپاره مختص کېږي. اما که د کوماندو معنا یې دا وي چې قوای مسلط تاجري فري از ټول اردو باید وایي چې که ټول اردو کوماندو شي بیا د کوماندو ماهیت له منځه ځي. ټول اردو کېږي. زه فکر کوم چې تر څو ښه به دا وي چې اردو په مجموعي ډول سره دغسې آماده شي د تجهیزاتو له نظره، د تعلیم سرویس، د لیدرشپ له نظره چې ټولو کولی شي تهاجمي عملیات اجرا کړی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي سي د دې له خاطره سي د شپې د عملیاتو پر مهال څه ډېر مؤثره دي. کمانډو ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. همدارس چې په کومه سیمه کې د حکومت مخالفو وسلوالو حمله کړې ده دا حمله کمانډو ډېر زر شانډه کړې ده. نو په کار ده چې کمانډو ځواکونه دوه برابر شي.
معنی دانش کل کومادو دا کارو کی هر اردو دا وظیفه لیش دا کارو کی یو معصد اردو معصد مثلا قواتور دا امکانات لی کومادو چی پنو رضایی که دا دیر محدود و عملیات دا پار خاط تعلیم تربیه نید ایت امکان ندادی چی در تعلیم تربیه تو نوی که محصد مزده پشیم آزه سو فکر کنم چی که جلایی که یا قسمت دی اردو وست زره دی که اشپک دی زره کیگی دا جلا که دا په خپل دی اردو هغه هویت سره صدمه رسېږي. فکر کوم چې ټول اردو باید دا کار وکړي. ټول اردو باید د امکانات پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت چې د افغانستان د ځواکونو په باره کې کوم راپور راخبر کړی دی پیغه کې هم دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کومانډو ځواکونه ډېر مؤثر دي او په کار ده چې دا دوه برابر شي. فکر نه کوي چې دغه خبره ستاسو له وینا سره په تضاد کې ده؟
دې کې هیڅ شک نشته چې کومانډو قواوو فعالیت کړی دی. معنی دا نه چې ټول باید کومانډو شي. ما خبره دا ده چې د کومانډو قطعات د دې دپاره کومانډو نه دي چې فقط د دوره فصل دي. د دې دپاره ښه روزنه ورکړل شوې ده، ښه تجهیزات امکانات لري. دا خبره ټول ته ورکړل شي. اردو کې فقط په ټولو اردوګانو کې د درې عنصره دي. یو عنصر یې غزني عنصر دی چې ټول یو رقم بس پیاوړي ونیول شي. دوم عنصر یې د معربي قواوو حمایي عناصر دي لکه انجني استحکام یا نور یا کش قوا او درېیم یې د خدمت قوا وي. دغه درې عنصره باید ټول ورزل شي په خپل هغه به یعنې دا نه چې په اردو کې تاسې یو تعداد تویل شي تاسو ته په تبه جنګېږې دا نور به خپل وجوده کړنه ځکه د اسلامي کمانډو دی.
له ښاغلي جلالي څخه په مننې یوه یادونه وکړم. نن له دوو تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د روسي په میاشت کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو پر مسلې بحث کیږي. همداراز د غم تر څنګ خوشحالي هم نه هیروو. د اختر په مناسبت پروګرام هم بحث هم په دې کې لرو چې اختر په مناسبت تیاریانې څنګه په افغانستان کې روانې دي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام په یاد لري له دوو تر څلورو بجو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په جلال آباد ښار کې چې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي، د ولسي تړون پروګرام پیل شو چې د مسؤلانو په خبره د دې پروګرام په عملي کېدو سره به ښار معیاري بڼه خپله کړي. او په دې اړه نور حال له سیمې زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلین وایي د ښاروالۍ سره په ګډه ننګرهار کې د 22 میلیونه ډالرو په لګښت د ولسي تړون پروګرام پیلوي چې له لارې به یې برېښنا، سړکونه، د څښاک اوبه او نورو برخو کې کارونه ترسره کړي. د ولسي تړون پروګرام مسؤل محمد نجیب امیری په جلال آباد کې په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د هرې شورا په سر 70,000 ډالر په نظر کې نیول شوي چې اوس لپاره ټول جلال آباد ته 22 میلیونه ډالر منظور شوي دي. نوموړي وویل په دې پروګرام کې لومړی خلک خپلې اړتیاوې په نښه کوي او بیا به پرې کار کېږي.
ټول ښار د جلال آباد کې 22 میلیونه ډالر دي او د ننګرهار د کلیو برخه یو په درېمه ټول کلی په اوله مرحله کې په نظر کې نیول شوي دي. په دویم مرحله کې دوه په درېمه، په درېمه مرحله کې به ټول ننګرهار د ټول ننګرهار ټول کلی په نظر کې نیول کېږي. فعالیت بخش دغه دی چې خلک خپله خپل ضرورتونه خلک وړاندې کوي، مثلا د کوڅو پخول دي، د څښاک دو بودی، د پارکونو جوړول دي، په کورو باندې نمرې وایل دي.
په دې غونډه کې د ننګرهار سرپرست ښاروال انجینر حکیم الدین عمرخیل وویل د جلال آباد ښار د اړتیا کچه ډیره ده، خو وایي په دې پروګرام سره به یې په وخت زمان سره دغه اړتیاوې پوره شي او په راتلونکي کې به د یو معیاري ښار بڼه غوره کړي.
اساسا خو د ښارونو د اړتیا کچه محترم ډیره زیاته ده، خو په کار ده چې دغه سې برنامو د تطبیق سره موږ دغه اړتیاوې وخت په وخت راټیټي کړو تر څو پورې چې موږ هماغه معیاري ښارونو ته کوم چې نور نړیوالې لري متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه لرو هغه ځایونو ته موږ ورسېږو.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلین وایي اوس لپاره ولسي تړون پروګرام په جلال آباد ښار کې عملي کیږي، خو په خبره یې که بودیجه ورته زیاته شي نو په پام کې لري چې دا پروګرام ولسوالیو ته هم وغځوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په جلال آباد ښار کې به د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت د ولسي تړون پروګرام پیل شي. د ننګرهار تر څنګ کونړ ته مخه کوو. د کونړ ښاروال وایي له کوچني اختر وروسته به د اسد آباد سړکونه بیا ورخوي او په یو شمېر ځایونو کې به استنادي دیوالونه جوړ کړي. روحالله انوري له کونړه راپور لري.
د اسد آباد ښارګوټي څو سړکونه چې پوخا په پاخه ډول جوړ شوي وو، خو اوس بیا کندو کپر دي چې ورسره د ښار ښکلا ته زیان رسېدلی دی او بیا ترمیم ته یې سخته اړتیا ده. د کونړ ښاروال انجینر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل د ښار اکثر سړکونه یې د خلکو د بې پامۍ او د لختیو د بندېدو له امله کنډو کپر شوي دي. دوی ورته بودیجه پیدا کړي او د کوچني اختر وروسته به یې بیا رغونه پیل شي.
د دې لپاره هر کال موږ ترمیم کې دانیسو او سږکال هم خوشبختانه ترمیم کې نیولی دی او انشاءالله چې روژه ده په دې کې نه کېږي اختر نه وروسته په دغه باندې عملي کار شروع کړو. څلورو ناحیو کې په مختلفو ساحو کې د خلکو د وکیل د ګزارانو د ښاریانو په پاستو باندې پروژې نیولې دي. څه کانکریټي سړکونه دي چې په مختلفو دغه کې دي، هغه نه یوه ډېر شوی دی، ارزیابي پاتې ده او د بلم په اعلان کې ده انشاءالله چې دغه تدارکاتي پروسې خلاص شي عمل هم پرې کړي.
هغه وایي د ښار او دم کلي یو شمیر ساحې د سیلابونو د ګواښ سره مخ دي. د دې ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به هم په نږدې راتلونکي کې د استنادي دیوالونو په جوړولو کار پیل کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي که چیرته د ښار دننه سړکونه ورغول شي نو د دوی ډېرې ستونزې به هواري شي. د همدې سړکونو د تنګوالي او خرابوالي په وجه اکثره لارې بندې وي. ناروغان روغتون ته او نور خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی.
نوم یې عطاالله صافی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی. اسد آباد ښار ډېرې سړکونه چې دي خام دي او زیاتره یې خراب دي. په دې باره کې ځوانانو، مدني فعالانو او مشرانو زیاتره ولایت مقام ته او همدارنګه حکومتي چارواکو ته وړاندیزونه کړي وو چې تر څو دا سړکونه جوړ شي، خو تر اوسه کوم اقدام نه و شوی. خو اوس چې ښاروال صاحب کومه خبره کړې ده، دا یو نیک کام دی او امید دی چې زر جوړ شي.
خلک وایي د اسدآباد ښار کوچنی دی، خو د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. ښار د ښاري ماستر پلان سره سم نه دی جوړ شوی او اوس په همدې تنګ ځای کې نشي پراخېدی. د امکاناتو پیدا کېدو سره یا لاهور ډاک ته وغځول شي او یا هم بل ځای کې د نوي ښار جوړولو چارې پیل شي.
د چشي اچار،
د ګوړې اچار،
د وچو میوو بیو د خلکو د خولو لاړې ور وچې کړې.
اوس تو خپله خور او لور ورکوي؟ پلار مې بوډا شوی.
داسې مه وایه لورې، داسې خلک شته چې دوه بندله ډالرې وشکاره کړل، په خپله یې کور ته ورته راولي.
د ګوډا چر تفری پروګرام د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی لات نیمه بجو وروسته اوریدل شي. اوس به د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیری لویدیځ ورځپاڼو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبې د ورځې حملې ته کتلي دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند د والي حیات الله حیات له قوله لیکلي چې وایي اکثره قربانیان ملکیان دي چې پکښې کوچنیان هم شامل دي. د ښاغلي حیات په وینا اوس مهال تحقیق روان دی چې ولې نظامیان د خپلو ماشونو اخیستلو لپاره لشکرګاه ښار ته تللي وو. په داسې حال کې چې هر میاشت یې ماشونه د بانکونو د نږدې نمایندګیو څخه په نظامي اډو کې ترلاسه کول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویاند قاري یوسف احمدی له قوله لیکلي په لشکرګاه ښار کې د پنجشنبې د ورځې په بمي چاودنه کې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. په لشکرګاه کې وروستۍ پیښه د روژې په میاشت کې په داسې حال کې سوې ده چې امنیتي سرتیري او ملکي وګړي تر اختر مخکې د خپلو ماشونو اخیستلو ته د کابل بانک څانګې ته ورغلي وو. د اټلانټیک ورځپاڼې هم دې پیښې ته کتنه کړې او لیکلي دي افغان چارواکي د طالبانو اداره د ویچې ګواکې د پنجشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د بانک مخې ته په حمله کې ټول وژل شوي کسان ملکیان وو. یو دولس کلن نجلۍ چې نوم یې حسینه دی وایي چې له دې پیښې وروسته یې پلار او ورور ورک دي. دا په ډېره ناکرارۍ وایي چې پلار یې ژمنه ورسره کړې وه چې دا به بازار ته بوزي او اختر ته به نوي بوټونه ورته اخلي. ورځپاڼې د طالبانو د ویاند له قوله لیکلي دي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی او د سختدریځو حملې ځکه زیاتې سي چې وسلوال سختدریځ غواړي په دغه میاشت کې ووژل سي. د اټلانټیک د مقالې په یوه برخه کې لیکلي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د خپل هیواد د سرتیرو یو واحد په هلمند کې ځای پر ځای کړ. امریکن انټرست ورځپاڼې د امریکا له خوا د افغانستان اړوند د هند ستاینې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې هند په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیات د اعتماد وړ هیواد دی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې هندوستان افغان نظامیانو او افسرانو ته د روزنې فرصتونه برابروي او هر کال شاوخوا 130 افغان نظامیان هند ته د روزنې لپاره ځي. امریکن انټرست همداراز د امریکا د دفاعي استخباراتو د رئیس له قوله لیکلي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د هندوستان مخ پر زیاتېدو رول نه زغملی او له مخکې بلا د افغانستان د بې ثباته کولو او د کابل او ډیلي د اړیکو د مخنیوي هڅې وکړي. ورځپاڼه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د دوو چارواکو له قوله وایي چې د افغانستان په اړه د دې هیواد په نوې ستراتیژي کې به پر پاکستان فشارونه په نظر کې نیول سوي وي چې باید په دې هیواد کې میشت سختدریځي وځپي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبې د ورځې د موټر بم چاودنې ته اشاره وشوه. په دې چاودنه کې 38 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. په داسې حالت کې په لشکرګاه کې خلک اختر ته څنګه تیاریان نیسي؟ د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه یو تفصیلي مطلب تاسو ته خبرو. اسدی راډو په منځني سفر 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. یو سیمه ایزه مسله راخلو. په کوټه کې د پرونی چاودنې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی چې 8 تنه پکې پولیس اسکر دي. د دې چاودنې مسولیت جماعت الاحرار ډلې منلې. هلته د پاړچنار په خبرکو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر هم 15 تنو ته رسیدلی دی، خو مسولیت یې لا چا نه دی منلی. پاکستاني پوځ ادعا کړې چې د دغو چاودنو طرحان د پاکستان له پولې د باندې پناه ځایونه لري. تفصیل لکوټی د ورکوال میخیل پر اپور کې.
په په کوټه کې د پولیسو د عمومي قمندان دفتر ته نږدې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته ورسېد چې په هغوی کې 8 تنه پولیس عسکر، یو ډاکټر، یوه ښځه او درې نور عام خلک دي او شاوخوا شل تنه پکې ټپیان شوي دي چې په هغوی کې هم 9 تنه پولیس عسکر او نور عادي لارویان دي. پولیس چارواکي وایي په دې چاودنه کې 50 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي چې په یوه سپین کرولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو او داسې ښکاري چې چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې ده. خو د پولیسو د عمومي قمندان په دفتر کې کار کوونکی یو عیني شاهد رحمت الله د چاودنې په اړه وایي:
سفید کلر کی گاڑی تھی، خود کش
سپین موټر وو. ځان وژونکی شاوخوا 13 کلن ځوان پکې سپور وو. موټر یې د پولیسو د مشر د دفتر خوا ته راوست، هلته موټر ور بند شو، بیا یې دې خوا ته ښوونځي ته څیرمه د پولیسو پوستې ته راوست. پولیسو یې تلاشي اخیستله. زه یې هم خوا ته ور روان وم چې په دې وخت کې چاودنه وسوه. د دې چاودنې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو له تحریک جلا شوې ډلې جماعت الاحرار منلی دی. بل لور ته د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ په مرکز پاړه چنار کې په پرونیو غبرګو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی او شاوخوا 80 تنه پکې ټپیان دي. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر په اساس دغه غبرګې چاودنې پرون مازدیګر د پاړه چنار بازار په توري مارکیټ کې هغه وخت وسوې چې خلک د روژه مات لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو. په پاړه چنار کې د روان کال په مارچ کې هم یوې امامبارګاه ته نږدې بمي چاودنې 40 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو. تر هغه وړاندې په جنوري کې هم یوې بلې چاودنې 30 زیات کسان وژلي او شاوخوا 30 نور یې ټپیان کړي وو چې مسؤلیت یې جماعت الاحرار ډلې منلی وو. خو د پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د پاکستاني پوځ لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د کوټې او پاړه چنار پرونۍ ترورستي حملې د پولې پورې غاړې ته د پټو وسله والو لخوا تنظیم شوي وې. د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مسؤول برید جنرال آصف غفور د ISPR لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې تر پرونیو چاودنو وروسته یې له افغانستان سره پر ګډه پل امنیت سخت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې پرونۍ چاودنې له هغو وسله والو سره تړاو لري چې د پاکستان تر پولو د باندې پناه ځایونه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کوټې او پاړه چنار پرونۍ ترورستي حملې په کلکه غندلې دي او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د خپلو امنیتي ادارو ته امر کړی چې په دغو پیښو کې لاس لرونکي کسان ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. صدر اعظم نواز شریف سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت پر چا نه دی وراچولی.
د پاکستان د نامنویو په اړه یو بل خبر هم دا لرو چې نامعلومو وسله والو د سند په مرکز کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر برید کړی او لږ تر لږه 4 پولیسي وژلي دي. د کراچۍ ښار پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه د جمعې په ورځ په حبیب چورنګي سیمه کې رامنځته شوه. دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه مطالب لرو. خو بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د اپوزیسون یو پیژندل شوی چیره د هغه هیواد د جمهوري ریاست لپاره په ټاکنو کې له ګډون منع کړه. د دې کمیسیون په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی دی چې د اپوزیسون مشر الکسی نووالنی ځان د جمهوري ریاست لپاره نشي کاندیدولی. فرشته جلال زوی له نورو جزئیاتو سره.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشر الکسی نووالنی د هغه هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ګډون منع کړ. په روسیې کې ټاکنې د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویلي چې الکسی نووالنی د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدۍ په شرایطو برابر نه دی. خو الکسی نووالنی د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د حرکت سیاسي بللی دی. الکسی نووالنی په 2014 میلادي کال کې د اختلاس په جرم په 15 کاله تعلیقي حبس محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په وینا دا سیګنال کیږي چې دا مسأله د کرملین په اشاره د دې لپاره پلان شوی و چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د نووالنی د ګډون او د ولادمیر پوتین په وړاندې د هغه د سیالۍ مخنیوي وکړي. د روسیې ستري محکمې تیر کال د الکسی نووالنی د محکومېدو اصلي حکم لري کړ، خو تر لنډې مودې وروسته پر هغه نوی حکم وسو او د استیناف محکمه کې د الکسی نووالنی عرض ناکام شو. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون عالی کمیشنری ایلا پاملیفوا تیره اونۍ له دوژد ټلویزیون سره په مرکه کې د الکسی نووالنی په برخه کې اصلي حکم ته اشاره وکړه او وی ویل چې الکسی نووالنی په ټاکنو کې د کاندیدۍ هیڅ چانس نه لري. هغې ویلي و چې په ټاکنو کې د اپوزیسیون د مشر الکسی نووالنی ګډون به معجزه وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په باور دا څرګندېږي چې د روسیې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وروستۍ پریکړې سره به الکسی نووالنی د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لګډونه
به برخې شي. په دې ډول به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورم وار پر جمهوري ریاست ته پاتې کېدو هڅه وکړي او شایي په دې ځای پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروس په ارتباط د هغه له ورور سره شخیدلې یو. عبدالغفور پیروس د کتابونو چاپ شوی دي خو د له مرګ وروسته د کتابونو چاپ شوی دي. دغه مرکه له لنډو خبرونو وروسته تاسو ته خبرو. خو اوس یو بل مسله راخلو د ساينس او ټکنالوژي د ګرته مخه کوو. داسې ستوري کشف شوی دي چې مځکې ته ورته وي. په دې اړه جزئیات له اسمت څاروان.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسي منظومې دی باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپل وی پانه کې ویلي په دوی پوری اړوند د ایمز د تحقیقاتي مرکز د فضایي فزیک ساينس پوهانو د کیپلر فضایي ټیلیسکوپ د ورستیو څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مځکې ته ورته لس سیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او لمځکې 1200 نوري کال لري تر یو کوچني ستوري راڅرخي. کیپلر فضایي ټیلیسکوپ اته کال په خوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دی باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کیپلر ټیلیسکوپ تر اوسه پورې له شمسي منظومې دی باندې 4000 سیارې پیژندلې چې 9000 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکو په اړه خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د هغه یو د بهرنیو چارو وزارت د اسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف پرون انټرفاکس اژانس ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا له حکومت غواړي چې په هلمند کې د روسي تورستي حملې په اړه جدي څېړنه وکړي او پایلې له ولس سره شریک کړي. په هلمند کې د پنځشنبه په ورځ په موټر بم چاودنه کې 38 تنه وژل شول او تر شپې تو سیار ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان لپاره د ځنګړي استازي چوکۍ لمنځه یوسي. په پاکستان کې د جمعې په ورځ دریو چاودنو نشته 50 تنه وژل او تر سلو ډیر ټپیان کړل. د سعودي عربستان چارواکي وای په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یو تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. او په لندن کې به سیمه ییز شورا پریکړه کړې ده چې شاوخوا 900 کورنۍ له خپل اپارتمانونو د لندن یوې بلې سیمې ته انتقال کړي. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروس کتابونه له چاپ راووتل. خدای به دا کتابونه هیڅکله ونه ویني. دا د دینی لارښوونې په اړه هغه معلوماتي کتابونه دي چې د ورور وسیل پیروز وای لکه بلې طالبانو عبدالغفور پیروز ووشه، ځکه د خپل علم او لیکنو لالارې نړۍ ته د افراطیت پر ضد درس ورکاوه. له وسیل پیروز سره ملالی بشیر مرکه کړې ده او په سر کې د دې کتابونو په اړه معلومات ترې غوښتي.
دا پیروز شهید کتابونه چې هغه تر ډېر د دینی موضوعاتو په اړه دي. یو ویل کنه دا او د نور بارې دي چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غش بار یادولای شو، هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او د نور لیکلی د برهان او اسلام په نوم باندې. دغه پر دینی موضوعات خېدی او تر ډیره حد پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوی دا هغه اغه صحیح مفهوم او دښتې د پیروز لیکنې سیبه تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب چې وایي اغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې شوی دي او څه کتاب باندې چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه سړي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم مستند دي په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ځکه مثلا موږ لدی څخه کړی تر چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه رغی دی چې دا کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي، او په دې په دغه استدلال کې څونه وتلې دي. یعنی دغه کتابونه چې دي تېر زموږ له ژوند، زموږ له ورځنیو چارو او زموږ له کومو اوسنیو ستونزو څخه موږ کړي په دې اړه باندې رغیږي. نو دا یوه جدي ستونزه ده چې موږ ورسره مخ یو، او خلک هم دې ته جدي سیاسي په دې اړه باید وپوهېږي. دغه څونه دینی مشروعیت لري، نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی، او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجې دی.
تاسو یادونه وکړه چې د شاغلی غامدی د کتاب پښتو ژباړه عبدالغفور پیروز کړې و. آیا دا ژباړه هغه وخت مکمل سوې و چې دی ژوندی و، او د غوښتل چې دا د کتاب په بڼه باندې چاپ کړي که پاته و ځینې بیا وروسته تاسو یا کوم نور ملګرو تکمیل کړی ده؟
نه، دا ټول کتابونه د خپل بشپړ کړی و، او خپل دغه د غامدی ادارې المورد اسلام آباد ته غوښتي و غول. نو دا ژباړې ته خپل ژوند کومل کړې وې، او دې ته انتظار چاپی بڼه ترلاسه کړي، خو متاسف نه په چاپی بڼه ونه لیدل.
پیروز صاحب، آیا موږ ویلای سو چې دغه کتابونه تر ډیره د سخت درځې پر ضد باندې د قرآن د تفسیر په اړه لاره خلکو ته ښیي؟ تاسو ویل چې دغه کتابونه د افراطیت پر ضد دینی کتابونه دي، نو آیا داسې ویلای سو چې عبدالغفور پیروز د همدغو کتابونو د خاطر ووژل سو؟
بالکل، مهم او عمده لامل همدغه، بلکې اصلي لامل همدغه و. تایانو چې وروسته د شهادت وروسته کوم اعلامیه پراکړه په همه کې همغه دغه ټکی کړی دی چې دا د جهاد پر خلاف باندې خبرې کولی، او د یو عالم او دیني عالم درسته دا خبرې موږ ته د زمولو وړ نه دي. نورو ته هم دا ډول ګواښ کړی و چې له دې درسته د جهاد په ضد خبرې ونه کړي. یعنی دا د وژلو او د ده د شهادت لامل همدا و چې دا د افراط او سختې رضی په وړاندې خبرې کولې، په دې اړه کتابونه لیکل، په دې اړه ویناوې کولې.
وسیل پیروز د خپل ورور عبدالغفور پیروز د کتابونو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول. عبدالغفور پیروز د طالبانو له لوري په کندهار کې پروسوي کې ووشل شو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د سعودي عربستان د سرچینو په وینا غالبا سبا ته د کوچني اختر لومړی ورسته، خو په رسمي ډول به د اختر اعلان نن ماښام خواته وشي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د نور افغانستان په څیر اختر ته خلک تیاریانی کوي. روح الله انوري له اسداباد راپور لري.
د هیواد د نور سیمو په څیر په کونړ کې هم خلک د کوچني اختر د مبارک ورځو لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. څوک مټیان، کلچی او د چاچی وسوي ورسره پسته، بادام او نور شیان اخلي. هر څوک هڅه کوي چې د اختر په ورځ له نورو درستارخان غوړوي. دا د مټیان او کلچو دکان دی چې خلک پرې راټول دي، او هر سړی ترې د خپل خوخي شیان اخلي. د دکان سختن حیات الله ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله ډېر خسته کاروبار دی، الله پاک روغ صحت راکړي، روغ نیکې خسته روجي دي. ورور اختر ته نږدې دي، خلک راځي، څوک زلوبۍ اخلي، څوک بسکټ اخلي، څوک کلچه اخلي، څوک مټیان اخلي، قسم قسم اخلي، او ښه پارزانه بای اخلي، ګران هم اخلي، نور کلونه نه سکالي، د ټولو شیانو ریټونه ان خري ارزانه دي.
عزت الله چې زلوبۍ او مټیان یې خستی وایي، هر سړی غواړي چې د خپلو ماشومانو او میلمنو په خاطر یو څه خواږه او وچه میوه واخلي.
اختر لپاره مې زلوبۍ واغستې او مټیان مې واغستل.
نرخونه
څنګه دي؟ نرخونه ولې دغه شی په یو نیم سړی دا راکړې، او په دوه سوه دا مټیان راکړه، نه یې راکړل شوي دي. نو بس مخکې نه لږ ګران شوي دي.
که غټان د کورنیو د پاره د وچو میوو او خوږو په خستلو بوختي، نو کوچنۍ نجونې بیا ځانونو ته بنګړي او د سنگار نور شیان اخلي، څو اختر خوشاله تیر کړي.
څنګه بنګړي دې خوښ کړل؟
اختر راغې خو بډای او مالدارو خلکو ته پکار دي چې د اختر په خوخیو کې غریب او بې وسو خلکو ته هم پام وکړي، سو دغه شپې ورځي ټول یو ځای او په خوخی تیر کړي.
د کونړ د مرکز اسداباد په څیر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم خلک د اختر تیاریانی کوي. پرشنا آسمان د لشکرگا امریکایی اپاچه الوتکې ګرځي، شاوخوا د جګړو ډزې اورېدل کېږي، خو بیا هم د اختر نقشې نشانې شته. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دی.
لشکرگا د څو ورځو وړاندې ښار نه دی، خورا بیروبار دی. د ښار سړکونه د لویو وړو موټرونو او ډول ډول رخشو ډک دی. پیاده هم ډیر خلک ګرځي، اکثره د دود او اندازه د ولسوالیو اوسیدونکي ښکاري. ځکه زه وینم چې ترافیکي اشارې سری وي، خو اکثره د وسایلو د چلاو پر مهال هغه ته نه ګوري او تیریږي. زه د لشکرګاه ښار په زړه کې د سولې پر چوک پر یوه پیاده رو په یوه سپینه داسې خیمه کې د کلچو، سپینو او ژړو ماچو او وچو میوو د بیلابیلو ډولونو په منځ کې ولاړ یم چې ګڼ شمېر خلک یې رانیولو ته پر لین انتظار دي. د دوی اکثره د عکس او مرکو څخه ډډه کوي او سودا هم په پاکستانیو کلدارو کوي. دا ځکه چې په ولسوالیو کې اکثره راکړه ورکړې په پاکستانیو کلدارو کېږي. دا په لشکرګاه کې د اختر د خوشحالیو آمادګیو ته معلومی نښې او نشانې دي. که پروژه کې د ترکاریو او سبزیجاتو پیر او پلور ډیر سوی دی، نو اوس ورځو کې ډیر خلک د اختر د ورځو میلمنو ته وچې میوې او د کورنۍ غړو ته رنګارنګ جامې رانیسي. لشکرګاه ته د مرجې څخه راغلي اوسیدونکي وایي که د اختر پر میوو او جامو هر څومره لګښت راسي کوي.
دا یو رواج دی نه، مجبور خلک برانې کوي. دا خوا کې دوستان راځي او د دستور رواج دی. ګورجان دغه ناسته ولاړ چا سره ډېر ښه خوند کوي.
د لشکرګاه ښار د څو اړخونو څخه محاصره دی، خو دوکانداران یې کندهار ته پر غځېدلې لار د کابل او نور ولایتونو څخه د خوراک توکي راوړي. د ولسوالیو اوسیدونکي د هغه توکو د رانیولو دپاره چې د ولسوالیو په بازار کې نه موندل کېږي مرکز ته راځي. د ښار یو هټیوال چې د کال دوه اخترونه د وچو میوه کاروبار کوي وایي ډیر خلک علاقه لري او پریمانه میوې رانیسي.
دوه د دغه اختر د میوو سره بیخي ښه علاقه لري، که کلچې وي، که نخود وي، که ماچې وي، که دا دغې تر ټولو ښارو بس په هلمند کې دغه شیانو سره خلک ډېر علاقه لري. بس د ورځې 20,000 30,000 50,000 بس دغسې دغه ټول بس بیخي په کال کې دوه واره زه وکړم. نور وخت زه شمسیانو دوکان لرم، بس دغه د کلچې زخ یوازې کلچو کار کوم، د کابل سره
ټاکنده غرمه ده. د لشکرګاه ګرمي تر نورو ورځو ښه ده. څوک تازه ښار ته راځي، ځینې یې چنې وهي سودا کوي او بعضو غوټې ډکې کړې دي بوجۍ پر وژو په نورو اړینو توکو پسې ګرځي. که څه هم دوکانداران یې نه مني، خو ویل کېږي په نرخونو کې تر 500 افغانیو پورې لوړوالی راغلی دی. د لشکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي په کورنیو توکو باندې نرخنامه لري، که څوک سرغړونه کوي ښاریان دي خبر ورکړي.
هر ورځ موږ د تفتیش ټیم او همدارنګه ګډ نظارت ټیم ځي، غي هغه خوراکي توکي تر وخت تیری او هغه دکاندار چې دغه خوراکي توکي د نرخنامې څخه اضافه ورکړي دا غو څخه موږ غوښتنه دغه چې باید وری نه کی، او که څوک داسې څوک ولیدل او د ښاریانو څخه موږ غوښتنه چې په دغه باره کې زموږ سره په دغه بخش کې همکاري سره وکړي، که کم دکاندار دغه خوراکي توکي تر نرخنامې لوړ ورکړي دا هغه سره به قانوني چلند کېږي.
د نامنیو په دې معاصره ښار کې چې د امریکایي سمندري ځواکونو تورې اپاچې هلیکوپټرې تمام ورځ پر اسمان ګرځي او د ښار په دریو اړخونو او مهم موضوع کې هره شپه جګړې کېږي، دا وروسته له یوه کاله چې نامنۍ تر ښاره رسېدلې دي د خلکو معلوم هجوم او بیروبار دی چې ګمان کېږي د اختر تر څو محدودو ورځو وروسته به پاتې نسي. اما د اختر په مناسبت د میوو او جامو د رانیولو په موخه پر وسنیو ساتونو ساتونو اوږدو لارو لشکرګاه ته د وسلوالو د حاکمیت لسیمو د دومره ډیرو خلکو د راتګ مسله د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ګډو دودونو او اسلامي ارزښتونو پرته بله توجیه او بهانه نه لري. محمد الیاس تای د ازادي راډیو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوری اچار
جوڑا اون که ننگیار ناشنا
خواګوریتونکو سلام، اختر روان دی، خو پام بکوي چې د روژې د ورځو قصور د اختر لورزونه ونه باسي، کله شخصي روغتونونه او کلینیکونه هم د خدای غواړي چې خلک ډیره وخوري او دوی ته ورمخه شي، بیا به نو دوی ورسره ګوري چې د اختر ټول خوړلې میوې او خواړه په یو نقصه پرې قی کوي کنه. د خبرونې په پیل کې مو پام خبرونه تر اړه
او سم پامو کړی گډو اډو خبرونو ته. نتاقان
بندرگل ویده
او چابکا ستړي
د خبرونو سرونه دغه دي.
د لری پرتو امنیتی پوستو سربازان له خپلو مسولینو مرمۍ په پیسو اخلي.
د وچو میوو بایو د خلکو د خلو لاړې ور وچ کړي.
د کابل سین خزاله د ډالر په جارو جارو کوي.
او فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې د ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونونو کارونه سرته رسوي. د خبرونو توصیل
در په دراجانس خبر را کوي چې دلری پرتو سیمو امنیتی پوستو سربازان لخپلو مسولینو څخه په پیسو مرمۍ او مهمات اخلي. خبر زیاتوي چې په دغه کار سره امنیتی مسولین غواړي د خطرناکو سیمو د پوستو سربازان سخت سره آموخته کړي او نسی کولای بې ځایه مرمۍ ولي. همدارنګه به سربازان دې ته هم مجبوره کړي چې په سیمه کې د مرمیو اخیستلو پیسې له وچه ډاګه بوت کړي او د پیسو پیدا کولو مختلفې لارې چارې پیدا کړي. دا چې مسولین دا مني او که یې نه مني، خو ژر ژر د پوستو تسلیمېدل په ډاګه کوي چې پوستو ته مفت مرمۍ نه رسیږي.
بې خبره آژانس خبر راکوي چې د اختر لپاره د وچو میوو بیو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د وچو میوو د بیا کولو په وخت د خلکو خولې وچې وچې کیږي او وچه ژبه یې په وچه خوله کې په سختۍ اوړي را اوړي. د ګرانۍ او ارزانۍ د چارو ماهرین باور لري که د شیانو د بیو دغه حال وو نو ډیر ژر به د خلکو په ګیډو کې کولمې هم ور وچې کي او بیا به خلک وچې میوې هم خوړلی نه شي، ځکه ویریږي به چې وچې میوې به یې وچې کولمې ورماتې کي. دا په داسې حال کې ده چې د وچو میوو د بیو په اورېدو سره د چارواکو او زورورو خولې اوبه اوبه کیږي او وایي چې شکر دی سکل خو میوخه ارزانه ده.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل سین خزلې او کثافات به د ډالرو په جارو جارو کړي. خبر زیاتوي چې د همدې کار لپاره بهرانیانو ښاروالۍ ته ښه ډېر ډالر ورکړي چې جاروګانې ترې جوړې کړي او د کابل سین خزلې او کثافات پرې جارو کړي. همدارنګه به په دغو جاروګانو په سیند کې پراته پوډریان هم وکټوي. د کثافاتو او خزلو د چارو ماهرین باور لري چې د ډالرو په ډالري جاروګانو سره په سیند کې د پراتو پوډریانو لپاره د سیند غولی جارو کوي چې بیا څوک ونه وایي څوک د پوډریانو غم نه خوري. او کیدای شي له څو متره سین جارو کولو وروسته ډالري جاروګانې ځان سره یوسي او شرکتونه پرې جوړ کړي.
او د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې، د ورځپاڼو، راډیوګانو او تلویزیونونو کارونه پر مخ وړي. خبر زیاتوي چې اوس استعفاوی هم له فیسبوک نه کیږي او مقرره هم له فیسبوک نه، خبرونه هم له فیسبوک خپریږي او ویډیوګانې هم. فاتح هم دلته اخیستل کیږي او مبارکی هم دلته ورکول کیږي. آن چې د ناروغانو او د مسافرو لپاره دعاګانې هم له دې ځای غوښتل کیږي. د کنځلو ځای هم فیسبوک دی او شاباس ورکولو ځای هم. دروغ هم دلته ویل کیږي او غیبت هم دلته کیږي. تومت هم دلته دی او بهتان هم له همدې ځایه خپریږي. او له دا ټولو خطرناکه دا چې یو ځل چاپخه د فیسبوک په غولي کېښوده بیا یو پټ راز هم نه پاتې کیږي. او بله یې لا دا چې اوس میړونه او ښځې هم له دې لارې پیدا کیږي. فیسبوک په دا واړه ځان سمه غټه بلا ده. خبرونه خلاص وو.
زیاتره خلک اختر کور ته رسوي چې ل خپل چوچو پوچ سره اختر په خوشحالۍ تیر کړي او دوستانو خپلوان وویني. خو ځینې بیا اختر له کوره بهر ته وړي چې سات تیر کا او بی مسؤلیته چکرونه ووهي. د همدغسې یو سړي له اختره مو خبره وو.
دې دغه به احساس پلار ته ګوره. خلک په اختر کې ځان کور ته رسوي او دی په اختر کې دوبۍ، هند او یا تاجکستان او یا هم ترکیه ته ځي. دا هم نه وایي چې خلک اختر مبارکۍ ته راځي د خپلو ستونزو د حلولو لپاره به څه درته وایي او دلته به راځي.
مورې ته هم بیکاره یې، هر څه چې کوې ته ورته څه نه وایي.
زه به څه ورته ووایم؟ ورته ویلی نسم. اوس مې هم هره ورځ له غوږه تېروي چې زړه سوي زړه سوي، بله ښځه درته په کار ده.
اوس ته خپله خور او لور ورکوي؟ پلار مې بوډا شوی.
داسې مه وایه لورې، داسې خلک شته چې دوه بنډله ډالر یې وشکاره کړل په خپله یې کور ته ورته راولي. خدای دې د میرې له څپېړې وساته.
دغه خو رښتیا وایي مورې. اوس خو هر پیسه داره دوه درې ښځې لري، هغه یې له خیر. اوس مشهور لیکوالان او شاعران هم دوه درې نجونې په ځان مینوي او واده ورسره کوي.
زه هم له همدې بیرېږم چې د هغوی په قدم پله کښېنږدي.
سږ کال به چېرته ځي؟
ما ته خو ویل چې دوبۍ ته ځم. ژمی مې ډېر ساړه سوي وه چې لږ تود سم.
ولې خو څو هفتې مخکې هم تللی وو.
به نه کوي، ته وایه چې رښتیا ساړه کېږي.
مورې اوس خو دلته هم ګرمي ده کنه.
څه ووایم لورې؟
دا څنګه بیا مور او لور سره مرکه پیل کړې ده؟ بیا د چا غیبت کوي؟
د تا غیبت کوو، بل به د چا غیبت کوو.
ولې ما څه کړي دي؟
نور به نو څه وکړې؟ خلک له نورو ځایه کور ته راځي چې اختر له خپلو بچیانو سره تېر کړي او ته په اختر کې بهر ته ځې.
ښځې ښه پوهېږي چې دلته امنیت خراب دی او د اختر په شپو کې خو لا نور هم خرابېږي. نو ځان خو نه دی راباندې تاوان چې ورته کینم.
پلاره نو موږ چاته پرېږدي؟
لورې تاسو ته څوک څه نه وایي او زه چې لاړ شم په هماغه ورځ دښمن خبرېږي چې لاړم. نو ځکه خپل پلان بدلوي او بل څوک په پلان کې نیسي.
چې داسې پلانونه یې درته جوړولی پرته له اختره هم درته جوړولی سي. د موږ د تېرېستلو کوشش مه کوه.
ښځې دا ځل چې لاړم تاسو ته کور اخلم او پس له اختره م ورولم. اوس دونه ذخیره لرم چې لکه د نورو غټانو غوندې خپله کورنۍ په بهر کې وساتم. غم مه کوئ، د استانبول په یو ښه ځای کې به درته کور واخلم. اوس مې صفیه ایله د استانبول ده.
اروپا ته نه شو تلی؟
تلای شو، خو شرکتونو مې نوی په کار پیل کړی. لا دومره نه ګټي چې په اروپا کې د اروپا په سویه ژوند پې وکولی شو.
نو چې لاړ سې دا خپلوان او اشنایان دي چې اختر مبارکۍ ته راځي څنګه کو؟
قدر یې وکئ، عزت یې وکئ. خنده داشته هغه به میمانخانه کې ناس وي حوالکان به ورته ګرځي لس منه وچه او شل دېرش منه تازه میوې مې درته راوړي دي خانګل به یو خوسی درې پسونه او لس تانې پلمرغانه ملال کي او خدای در به تې رنګارنګ خواړه پخوي او میمانخانې ته به یې وروړي میلمانه خو نور څه نه غواړي او لیونۍ
میلمانه تا غواړي تا ته د اختر مبارکۍ لپاره راځي
ښځې ما ته نه راځي د ما میوو ته راځي د ما پلونو او کبابونو ته راځي دې ته راځي چې چیرته واسطه شم چیرته کار خلاص کړم او چاته سفارش وکم کنه لس کاله مخکې خو به دې په یاد وي چې ډېرو نږدې خپلوانو هم راسره بس کړې وه وایې غریب دی صبرانه وغواړي
خو ته دې هماغه غریبي په نظر کې ولره او له خلکو سره مرسته وکړه بهر ته مه ځه همدلته ورسره کښېنه
ښځې دا قدرت او پیسې داسې شیان دي چې وی لرې په آسمان کې دې هم طاقت نه کېږي او ته به وایې چې یو بل آسمان ته تللی وای د ټولو دې له همدغه اوس اختر مبارک وي
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی وو حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، رنا هوتک او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
چمڑا بیکڑما بیا بای جوان دیکڑما خوز لکبت ناستیا ستا تصویر چی مور بیکڑما گل بای مسکی کڑما خوز لکبت ناستیا خدای گلی ونی بشم اور کرا نجاتا